په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغي دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. په لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه خبرو اوري چې ټاکل سوی د بشري حقوقو د څار سازمان نن د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې رابرسیرې کړي چې افغان ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. اوس خبرونه راسره واورئ. په سمنګان ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ای اف جی سی پرون اکشن په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والی دفتر ته له احضار دو وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د ښاغلي کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د سمنګان د والی په دفتر کې له نوموړي سره تاوتریخوالی سوی. په خپل پژواک خبري اژانس تر اوسه د دې خبريال د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخواني طالب بندیان به ډیر ژر هیواد ته راستانه سي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم و کاله مخکې د ګوانتانامو له زندان عمان ته استول سي وو. د ده په وینا ملا صابر په 2002 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلورو میاشتو بند تیرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 میلادي کال د جنوري پر 14مه له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لېږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 میلادي کال په اګست کې د پاکستان د حکومت لخوا لنیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تیرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی و چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 میلادي کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږداوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې 14 کاله تیر کړي وو. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې دغه دوه کسان به چې لال قاعده سره د همکاري په تور نیول سوي وو نن دوشنبه کابل ته ورسیږي. د طالبانو یو مخالف ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار په دویمه حوزه کې د طالبانو په قرارګاه د حملې په نتیجه کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې تیر شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی او درې نور ټپیان سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې په دې حوزه کې ډیره طالبانو تیره اونۍ د خلکو د کورونو د تلاشۍ په پلمه خلک ځورول. د طالبانو ویاندویانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې او دغه اطلاعات خپلواکو سرچینو هم تایید کړي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړې. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلي زیات محصولات تولید کړي. ډبلیو ایف پی وایي تیر کال نږدې 8000 بزګرو ته روزنه او امکانات برابر کړي. څه باندې 260 کیلومتره د اوبو کانالونه، 10 کیلومتره استنادي دیوالونه، 423 زره خندقونه او د اوبو د ذخیره کولو 22 واړه دندونه جوړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په هرات کې د دیر ښځو په شمول شپېتو روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړې. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته دا وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. دې سازمان ژور خپګان، اضطراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمې برخې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لیو باوری پلان پرته د غزه په زیات نفوس لرونکي سرحدي شهر رفح کې پوځي عملیات مختیون نسی. سپین مانی وای بایدن لنتانیاهو څخه دغه غشتنه پرون یک شنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دوه مشرانو په خپل کې دغه خبري ورسره هغه وکړي چې دوه مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلوماټ وویل چې مصر خبرداري ورکړي چې اسرائیلي ځواکونه رفح ته واستول سي له اسرائیل سره به د سولې تړون مځنډوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نشتې شي د دې سبب سي چې محاصره سوې غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنۍ لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړې دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یک شنبه وکړه. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل سوې وې او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل سول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالي رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یک شنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریه او عراق کې د دیرا هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیانې 115 ځلې په نښه سوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یوه اعلامیه کې کړې ده. ریدر ویلي چې 80 کلن آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تېره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نوې افشا کړي او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایدن سره هم نو شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل سوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9مه په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. ټاکل سوی چې د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ نن د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې رابرسیره کړې چې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار لګول سوی محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي و چې په اوس وخت کې د افغانستان 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مسؤل دربار وای د ښځو او نجونو پر زده کړې د طالبانو لخوا د لګول شو پراخو محدودیتونو له کبله د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیار بریښي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته داسې مهال وکړې چې ټاکل شوې دا سازمان نن په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه وکړي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخ دي. هیدربار زیاته کړه:
What we found is that the cuts to donor funding have had
زموږ د مندونو لمخې د بسپنه ورکوونکو لخوا د مرستو بندیدو پر روغتیایي سیستم خورا ناوړه اغیز کړی. د حمله بده مرغه د طالبانو د هغو سرغړونو پایلې ده چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کړي. ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخ دي. ښځې او نجونې ان هغو لږو روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري ځکه له کوره پر وتلو یې محدود دتون وزه شوی او نارینه ډاکټرانو ته لورڅګه مندي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې 2.5 کلنه دوره کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي. طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او ځینو نورو عواملو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شوی چې په اکثرو سیمو کې ښځینه ډاکټرې ته لاسرسی محدود شوی دی. د مسلې پر راتلونکو کې د خزو لپاره د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو د کموالي او د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موجوده ستونزو په اړه په دې وروستیو کې د بې پولې ډاکترانو ټولنې هم اندېښنه ښکاره کړه. د سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې وویل چې ډېره موده کېږي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بشري ځواک او بودیجې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وارټینګار وکړ چې افغان ښځې او نجونې باید عصري زده کړو ته لاسرسی ولري. میرمن اوتنبای و دغه څرګندونې پرون یکشنبه په ساینس کې ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دا وایي په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو ځواکمنول د اقلیم له بدلون سره د مقاومت او د یو باثباته پرمختګ په څیر ننګونو ته د رسیدو په چارو کې د دې هیواد نیمایي ظرفیتونه ازادوي. یوناما پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي چې موږ باید نن او هره ورځ د دغې ځواکمنتیا لپاره کار وکړو. یوناما ویلي چې موږ له افغان ښځو او نجونو سره چې د ساینس په ګډون د زده کړې لپاره مبارزه کوي تر څو ملي او نړیوالو ستونزو سره مقابله وکړي درېږو. په ساینس کې د ښځو د ونډې په اړه نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه او هم د عصري زده کړو مرکزونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي. د زده کړې د برخې فعالان اندېښنه ښیي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر څو کلونو پورې به افغانستان د طب په برخه کې د ښځینه ډاکترانو او نورو عصري علومو کې د ښځینه متخصصینو له یوې نه جبرانېدونکې تشې او دا هیواد به له یوه بل بحران سره مخامخ شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکي یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پرولې و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهر تکاول هم وي خبري هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا وته روښانه شو چې په خبرې او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپلې یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي. البته د وس مطابق
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر منه وکړو د اسلام له نظر نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خوس چې د طالبان حکومت په کور کې نه ولیدي دا چې مصرف نشي کولای لګان ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې او میرمن د چری طالبانو له دوهم ځلی واکمنۍ څخه مخ کې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډیر شمیر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکئ یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شی باندې پورولي و غیر کم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نه سي احساسوري نو ټول مسولیت هغه خانمې ته پرېږدي د مېرمنې خونو هغه فامیل هم د غاړي وي اولادونه هم د غاړي د غونې په سره او بوجونه نور د غاړي یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي شیزه ته د انسان په سترګو نه ګوري ته علم کړی دی په دا مسله کې ته کار کولی سي ورسره وي ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړولی نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې نه هم تا ته حق یا ولیت در کې د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق یا ولیت در کې فقط راوړی مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدوده کیږي یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سره هم د خوښیم د لیور د اندرور د دوه مسولیت هم د غاړې وي ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی سي دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي نور که نسي کولی شیزي خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي بیا سي کله ته ورځي یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي زده غواړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تر کړی دي زه وظیفه نه لرم کار نه لرم ماش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی مقابل هغه د مصر د خوا د جواب ورکول سوي سي ته یو سياسره به یو شزه باید د ژوند سر تیر کې کاغه شوي کبد وي
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نغ واړی نومې خبرونه کې یا چی وای په کورنیو کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغړې وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاو تاریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه غواړي
سریان پکور کې اوسېږي خو زه دا وایم چې زلا شکارو کو دي مصرف د ډوډۍ مصرف د مشمان مصرف به تور کې خپل کار کو هغه به خسته خپل مصرف به پاغه ور کو نو د فامیل د خپل د خزي مشمان قصه کې هیڅ نه ول نو د سې کورونی مډیر زیات د پاکستان کې شته دي چې خزه بیچاره ګان سهار نه اوسې د خلکو کورونو کې کالی مینځي جوړو کې صفه کاری کې دی ورته کې هغه ته ما شخلی یعنی یو نه چیزه ما شخلی هغه مړوړي خپل کورنۍ ته بیا غیم تیس کخوان نخلی و ما ترکه وکړه چې تاسو کار کوي تاسو وظیفه کوي زه خو به کانم زه کور کیم به کار نشم کولای بیا ټول تاسو کار خلی افغانستان کې تخزه دې زیات زحمت باشي خو هیڅ نه سوګر تهمت ورکي او نه هم سوګي په قصه کې دي خو خو جمهوریت وخت کې لکار او بارو وظیفه خو توی اوس خو ویخنه شته خو کبیرون هموزي اوس لدار سوګ خپل کور کې کوم خزانه پرې دي شو تک کارو کې ډوډۍ ورته پخې کې کالی ورته پرې منځي ته خو دې دې فشار لاندې دي مې ورته چې زلا شو مته کارو کو پیسې وګټه خو یو ته کار نشته پیسې نشته ځي کوم زینت تر بیچاره خو زه کوډکستان معلومه جمهوریت وخت کې نو خو بیا خو د کور مصرف شې ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غاغه مقال ای تومره حال بدی پدی کور کې مشمان لچار مې ویل نشم ته چې بیرونو زم سګندې پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پلان مو ټکول
د اسلام نظر د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه لکار څخه ستړی راځي دلته د خځې داند ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې لمیرمنې سره مرسته د نارینه کار دی
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستمانه د خپل دفتر نه د خپل مزدوري ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاک کړی څارت د برته فرش خپل کارت ولر شي او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي هم د سه حقوق د بیا د خزه هم دي نو خزه هم نارینه باید د حقوق ورته ورکړي چې تر غاړي چې مثال په دغه ژوند دي آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعې چې د هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابر کړي البته د واسه مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او د اولادونو ته متوجي شي د خزه د فکر ته متوجي شي اروختیا ته متوجي شي نو دا دوه طرفونه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځو حقوق پیژني او ورتواري کړی او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګندل ته دی اندازه پوره او دک مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډیر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای خو الاقل تشویق هم یې زما هدف دا چې دا شرم نه دی زموږ اوس افغانو او تاسو پنځه داسې او هغه متاثر لرو چې هغه نارینه چې د ښځو سره کومک کوي ورسره کې هغه ته به متاسفانه منفی منفی نمونه بیا ورته اخلي زما په خپل باندې راځي جنوم تاسو ته واخلم نو نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یاداسي کې داس نه نه بالعکس د زموږ اوس په پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوګ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دند چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیان او ارزښتونو او مبادئ او ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي نو دا چیرته ده خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکړي دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چي دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به ترسره وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چي دلک ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه ونه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندې ورونه وی فامیل مسخد د یو د بل سره همکاري کړل د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی. مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړه چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړه نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډېر ښه وی خصوصا مثال مې خپل کور در کوم خپل د مور کور مې وخت که موږ ته کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښه دي دي که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې که د کوټو جوړ کول دي یعنې ټول شی ځکه پلار مور موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښه ده دا نر ده د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کا نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي په تیر بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي د ښځې خو سره او خواښي او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي. ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي هغه نه چې کوم ژوند به کومه مجبوریت وي د آیندې ته کومه تمه نه لري لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یو حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابیږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي د کورنۍ فضا ډېره خرابیږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي او کیدای شي خدای نخواسته
چې کده په نوبل نه وړه کولو باندې لاس پورې کده کچې اتمن خزه په کور کې بدین دونه چې د کور مصارف د میړه په حاله می اتمن خزه یو پیسو ته یو مالی بلاتر ته ضرورت لري کغه خپل د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کول شي او کنه وي نو میړه باید یو لاس لوي او که یو نه کده و ډیر بعد پایلې ولري چې ما د تا چې خو نه ستغه په نوبل کارو باندې لاس پورې کیوي مثلا دا غسه
یو شمیر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی لټول کورنۍ سره مرسته کوله خپل میړه سره خو اوس دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کیږي په دې اړه تاسو نظر څه ده
واقعا دا خبر زمانه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% یې باندې مزګه کوي واخزه په کورنۍ کې موش ولري هغه خپل واکې مثلا وظیفه ولري خپل وکړه ولا شي د یاره میړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړي د ژوند په ژوند کې او شي کولای حداقل خپل ضرورت پوره کړي خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته نو هغه خو ته ټول احترام لري او ټول په یادرنه سره ورته ګوري خو که خځه دغه سیمه مثلا پیسې نه ولري یا ماش نه لري هغه ته کول کې په هیڅ سرګم نه کتل کیږي هغه ته د مزدوري په سرګه کتل کیږي یعنی ته ما په پیسو خسته دغه مثلا ته باید ما د پوره پلان خدمت وکړي هغه ته نه مزدور جوړي په کور کې کاغه ماش نه لري هغه د کور مزدور وینر
برعکس بیا په شرایطو کې چې اواز نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغاړي او څه خرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورتوي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي امدا عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوند څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډیر مثبت راښتتللی شي ژوند چې دی دنیا چرخه په لاک ده کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخیږي نو کله یوه ښځه د میړه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو میرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې میرمنه ده چې د دې سه په سخت شرایطو کې
ولاړه وه بله یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د میرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان میرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیرای چې دی همیشه د خپل د میړه ملاتړ وکړه دی په هر شرایطو کې که په هغه کور کې بنجګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي د مشکلات وي د میړه سره حل کړی دی ته یو سره حدای ورسره همکاري کړی دی نو همیشه د چې دی ماتایله د منلې ټول حالت چې په افغانستان کې غلا دی په نارینه او باندې چې کوم مشتران خلف شي دی هغه یاد سروشي کوي هغه مثلا یو سبزی فروشي کوي خپل میرمنې دی او په څنګ ولاړ دی د پښمن کې ډیر مثبت اخلې دی د میړه لپاره یو غوړه میرمن وي د پوره چې د پسخت شرایطو کې د خپلم ملاتړ کړای دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ غټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړی خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لیسی
کورنۍ مشکلات خو کوی مشته اخري حد پورې زیات دي لیسی د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویای چې یعنی ته مور لپاره څه کړی دی او د مور لپاره د څه وړی دی اگر چې د مور د پلار زحمت واغه هیڅ وخت نه هېریدون کړي یا خو هغه ماشوم وي هغه دانش در کولای کوم دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کوون کې خود ما مور وکنه او تا خود ما لپاره هیڅ نه دی کړی امور به خپله بیکاره شول مو غا شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډیره او د خدای د میرت ما باندې زم ډیر مشکلات پورته کیږي چې هغه ځکه ستاده نامیدی کیږي چې یعنی کوم ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نه شي ساتلای نو خو حتی خبره تعلق تر رسیږي چې هغه یو کورنۍ تباه کیږي
بله په دغه سیا وضعیت کې به تاسو لارښوونه میرمن
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کومه یعنې هیله کومه ځنې چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګ ودرېږه یا که هغه مالي وي که خدای
خدای نخسته کورانی مشکلات وینو خپل ملتم جوړ ورکیا زکه چې ما خو ویل چې دنیا شرخ پالک د طلبه یو حالت نوی حتما به تیریدون کوي زکه دغه حالت هر سنه ما ډیر تجربه کړای دی شاید ما هیڅ پم نوی کړی ما په نظر بکوم د هر چا نه خو د ما د خواوند په نظر باندې هغه ډیر غټ شایي چې هغه ما ته وس ډیر احترام لري زکه چې ما د وس هر څه تیر کړی دی د هر مېرمن نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت څنګه داري او اوسنی حالت کې چې دی دغه نه مثلا قیمت به توفی او مثلا کدر تو یم او کل جامعه زکه وس وخت جامعه د توفو د اطلاع نه دی وس د خلک سره په ناس موړوي یا ماشومان موړوي او یو بل شته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو لزانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لګرته وای چې سره هم سخت ورځې او سره تیری کړلې
بله یو کې موږ چې کله واده وکړو موږ کورې چایم نه لرل نو ما ته مخاون وویل چې د ما د هورور کور په غزنی کې په یو سوالای کې دی چې مقام په نامه دی یادی کی چې یعنی ته غوړې ځکه موږ ټول امر په کابل کې تیر کړی دی ته کابل شې دی ما په خاطر باندې الله راشه دی ما صد یو سوالای کې ژوند وکي یعنی چې هغه ته خاطر سپیږی کنه په دغه سیمه کې داسې امکانات نشته دی نو ما چې کله فکر وکړم هغه ته کورانه مې وښیدل موږ نه غوړو چې دی موږ لور خور تاسو بو دی یاته ما ورته ویل چې نه زه باید لاړ شم ته مزه اوس باید سم لاټل وکم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالی مرتر ته په واس کې نه کېږي دا خلاص دا خو په واس کې کېږي چې لاړ شم دې سره که موږ سویه چې دایده یې مغه ژوند وکړه نو موږ هغه ډېر سخت تیری کړی هغه مثلا مشکلات وو کورنی وو ما همیشه ما شکایت نه ده کړی د څنګ ولاړه و ما نو دا وسم فعلا د ما خواوند په فرانسه کې دی دا وسم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوي هغه به چې زه همیشه د ټول زور احسان من یم ځکه چې اوس د یو داسې بحران نه وای است ما یعنی د ما دومره ملاتړ وکړه چې نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم
bale کله چې ته د خپل خوړې او هغه هګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمیر میرمنې د تاسو په چیر قربانې ورکړي دي د خپل میډونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بل ور سکنه ورته وایي ستاد مال لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسو په میډه باندې د تاسو حکومت مرسته تم سره کړی معلومه ده څومره تاسو خوشاله کیږئ بالکل ریښتیا
واقعا هم ډېر د میرمنې چې خو ډېر قربانې ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پیګم دا به د انسانانو ته زهنی او مثلا د تعلیمي هغه پورې په اړه لیدل کنه بعض خلک دي یعنی مېرمنه چې غني واه کوم قربانې چې ورکړي هغه نه دي په معلومه لکه هم زه ډېر خوشاله کېږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کېږم هغه به د ټاپ مټ کېږم یعنی دا اوس په افغانستان کې په وساني حالاتو کې کنه چې مثلا مېرمنه ته 100% کوم نه وي منه 20% خطر شته دی خو یعنی په وساني حالاتو کې زه مسافر تیر او متنه یو دی وی درې کال نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به قربانې درکنه کوم د تا نه ویلې چې یعنی زه د قربانې ټاپ مخ کې ورکوم خدای خو
بله لنارینه اوس غطا سغوري په وسنه شرایط کې خپل میرمن او څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل د خبره غوړ ماشینې فزي کومه قرباني دی نارینه لپاره ورکوي نو غوړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیل وي نو د نارینه او نه خواهش ده چې خپل ښځه هم درک یا ډېر ښځې داسې مې کېدلې دي یعنی ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خسرګانۍ کور ته تللې دي څوم نشته واخه خو قرباني ده نو د څه خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابيږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل خدمت لا تړ اوسې همیشه
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسې
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اټ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلریوشت 201. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغل ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري. دوه یا درې رنګونه ونه لري دا څه شوای؟ متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري دا د سیروم یا د ناپاکټ دی. په دې کې سوډیم کلوراید NaCl چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره ور واچو، هغه پکښې ورک سي. نو دا چې ورک سول، دا دوه مواد سره یو ځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته چې شوای دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وای، او خپل مخلوط چې شو ګډوډي، یو شی چې ګډوډ سره کښېږ دي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نسو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چې غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. مانه هر شی جلا جلا استعمال میږ. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټمیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي چې ځین جوړېږي، مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول، چای حلونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي ځان حلوي پکښې، او محلول چې راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دا ته چې شوای محلول وای. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپېژندئ د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي، خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي، په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا، د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي، خو که چیرې 10-10 ګرامه ورواچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یې، حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم روهچو په اوبو کې حلیږي، نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو. او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سره بند شوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه ایره به یې هم 100 ګرامه وي، وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړئ. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي. بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. C8H14 جمع O2 کاربن ډای اکسایډ یا CO2 په لاس راکي او H2O په لاس راکي. اول موږ څه شولې؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن 8 دی، دلته کاربن 1 دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت 1 دی، نو فلحال دغه ځای 1 دی. کاربن 8 دی او کاربن 1 دی، نو چیش کوو؟ 8 دانې کاربن ورزربو، په دا بغل کې 8 لیکو. C8 سول او دغه C هم 8 سول. د هغه وروسته بیا H14 O2 او H2O. H14 او O2 موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې، اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو، ولی موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کو. دای په الحال آزاد دی، دای په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخ کې توازن کوو. دلته 8 دانې دي، دلته 2 دانې دي، 2 دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کم نه ضرب 2 څو کیږي؟ 8. دلته هم 8 ول، دلته هم 8 ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی راځو C8H8، دلته C8 او H8 پرسول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته 2 دانې دي، کچیر د تیسا ونو کو دا غزای اکسیجن دوا دانی جی دل دا اکسیجن سو دانی جی ات دوا شپارس ات دوا شپارس جمع دل تا سو دانی جی ندانی جی شپارس دل تا دی ندانی دل تا دی زکا دا غنه هم پا هیدروجن کی ضرب جی هم پا اکسیجن کی ضرب جی دا غ ات هم پا کاربون کی ضرب جی هم پا اکسیجن کی ضرب جی نو ات دوا شپارس جمع نه پا او کی یا نه پا اکسیجن کی دای نه شپارس جمع نه پنځیش کیر نو دی خواته پنځیش دی خواته هم باید پنځیش دی خو دلته چې موږ ګورو دلته دوا دی او دلته پنځیش دی نو دا ځای ته پنځیش پر دوا ورزربو پنځیش پر دوا څو کیږي دیرلس نیم کیږي دیرلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کو بیرته پنځیش کیږي نو چې دا خوا پنځیش توله سی اته اچ اتلس پنځیش پر دوا او ټو اته سی او ټو جمع نه اچ ټو او دا ټوله دغه معادله بالا توازن سول و دا چې بیا د کسری عدد موږ استکو ټوله معادله په څو کې ضربو په دوو کې ضربو دوه په دې کې ضرب کړه دوه چې په پنځه پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ سي پنځه ویشت به پاتې سي دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به سي او دوه چې په نوه کې ضرب کړي اتلس به سي نو دا و د معادلې توازن یو بل مثال به هم پر حل کړو ان اے ټو او پلس ایچ ټو او این ای او ایچ پلاس رکی یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پلاس رکی مجھے یہ وہ کچیر مرکب ضریب نہ دلو دی ضرب یو دی دلتا سوڈیم دوا دانی دی دلتا سوڈیم یو دانا دی اول اول دلتا دوا اور ضرب ہو دا غوری دوا اور ضرب کری دوا دلتا اور ضرب ہو دا چم اور ضرب کرل دا ہغا ورستا اکسیجن ہائیڈروجن اکسیجن دلتا یو دانا دی دلتا ہم یو دانا دی دلتا یو دانا دی دا خواته دوه اکسیجن اسول دا خواته یو اکسیجن اسول هایدروجن دلته دوه دانی چې دلته یو دانه دی یو دوه بدل تور ضرب کو مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړی و دوه په ایچ کې دوه ایچ نو هایدروجن هم دوه دانی اسول دوه مخکې هم سوډیم تور ضرب کړی و دا هغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي د هایدروجن دپاره هم دي دوه دانی ایچ اسول او بل اکسیجن پاتې سو دوه اکسیجن دلته دي یو او او یو او دواړه چې سره جمع کې دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي هایدروجن ته هم ضربیږي سوډیم ته هم ضربیږي دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول دوه هایدروجن اسول دوه سوډیم اسول دوه اکسیجن اسول یو دغه دی یو دغه دی او دوه هایدروجن اسول دا سایز کورنۍ کار دی کچیر است سر بخلص سوی وی دغه د ځان سره حل کی او یو قانون دغه بل د درته ویل دی چې نیور نیور معنا هیڅ کله سبسکریپټ د غلندنی زاینه چې دا هر عنصر تر کول سی وی یو مرکب تر کول سی په دغه غر سره کار نه لرو هیڅ نو څه بدلوالی یوازې زریبونه بدلوالی سو دلته هر شی ورته لیکلای سو د توازن په وخت کې مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سودرلودلای
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصر جوړ دی
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی مثلا بورا C2H2O2 ده د عمومي فرمول لمخې داس لیکلای سو C2H2O2 قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د توتوشي انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوی دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی، او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي، او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی، وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول گلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا گلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې لدې څخه جوړیږي NC6H12O6. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.